ورکول پلان د پرله پسې مرستو کمولو په ترڅ کې بیا لومړیتوب ورکول په نوم خبر کړي. څلور مخیز راپور کې ویلي که څه هم تر دې مخکې کلونو کې د پسرلي په موسم کې سیلابونه راوتل، خو د راپور په ټکو اوس د اقلیمي بدلون له امله آن ټول کال خلک د سیلابونو له امله زیانمن او د دوام له خطرونو سره مخ وي. اوچا وړاندې زیاته کړې چې په 2024 کال کې په ټولو 34 ولایتونو کې 1,70,000 خلک د همدې پیښو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي، او دې پیښو له چا ژوند، له چا کورونه، او له چا هم کرنیزې ځمکې او اقتصادي سرچینې اخیستي، او دوی یې له بشري ناورین سره مخ کړي دي. دا اداره وایي چې دا مهال د افغانستان بشرپاله ټولنې او بشري مرستندویه فعالین د مرستو په ویش کې له یو جدي انتخاب سره مخ دي، او په ټکو یې دوی دا مهال بیړني بشري خصوصا د اقلیم بدلونونو د مدیریت لپاره د همغږي کوونکي او مالي ملاتړ ته اړتیا لري. زیاتوي چې که دا ملاتړ او همغږي دوام ونه کړي، د اقلیم بدلون په برخه کې ترلاسه شوې پراختیايي لاسته راوړنې به بیرته له منځه ولاړې سي، او افغان کورنۍ به د ناورین له تکراري پړاوونو سره مخ کړي. تازه د چهارشنبې راهیسې د بدخشان تشکان، خاش او جرم ولسوالۍ بېلابېل کلي او سیمې سیلابونو سخت ځپلي دي. د خاش او تشکان ولسوالۍ دوو اوسېدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونه چند ولسوالۍ بدخشان
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو لسلو ډیر څاروي تلف شول. کرنیزې ځمکې، کانالونه له منځه تللي. خلک له نړیوالو ادارو او حکومت مرستو ته سترګې په لار دي، خو تر اوسه مرستې نه دي رارسېدلې.
متاسفانه در پی ریزش باران و ژاله و اثر از شدن سیلاب مردم ولسوالی خاش خسارتی
په بدمرغه د ګلې او سختو سیلابونو له امله دلته خاش ولسوالی کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه وختې دي. د دینو، د پاره، بخلوک او شهرام کلی سخت ځپل شوي. لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼ څاروي تلف شوي. خلک له حکومت د سړکونو د خلاصون او مرستو غوښتونکي دي.
په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سبی الله امیدی هم ازادي راډیو ته وویل
سیلابهای دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگیفتی مالی را به مردم
پرونه سیلابونو د بدخشان خلکو ګن مالی زنونه راوړي. کولنی که مرغزانی تلفات نه لري. حکومت دی ویجار شوی کانالونو پاکولو او د لارو خلاصون او زیانمن شویو کسانو ته پاملرنه او رسیدنه کړی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت، د هوا پیژندنې ادارې، د هیواد پلس ولایتونو کې د احتمالي باران، سیلابونو، دوړو او طوفانونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل او بامیان ولایتونو کې د دې وضعیت اټکل سوی دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په خپل بیان کې په بېلابېلو ولایتونو او سیمو کې د اورښت کچه له 1500 تر 1530 ملي مترو پورې اټکل کړې ده. د یادونې ده چې تیر 2040 کال پیل کې هم د افغانستان د شمال په ګډون ګڼ ولایتونه سختو سیلابونو وځپل او سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله واړوله.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
پاکستان یو بیا یو ځل بیا د افغانانو په ګډون ټول هغو بهرنیانو ته له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړی چې په غیر قانوني توګه په دغه هیواد کې اوسیږي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په یوې تازه خپرې شوې اعلامیه کې ویلي چې له دې هیواده د بې اسناده او افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې ده. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له پای ته رسېدو سره سم د پلازمینې په یو شمېر سیمو کې د بې اسناده افغان کډوالو د نیولو او ډیپورت عملیات ګړندي شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبر ورکړی چې له دې هیواد د افغان کډوالو په ګډون د بې اسناده بهرنیانو د ایستلو لړۍ د پام وړ چټکه شوې. د وزارت په یو اعلامیه کې چې سه شنبه د غبرګولی په شلمې خبره کړې ویلي یوازې په تیرو دوو میاشتو کې 2,16,401 افغانان له دې هیواد ایستل شوي. دغه وزارت ویلي چې په دې شمېر کې د افغان تابعیت کارت لرونکي یا ACC او بې اسناده افغان کډوال شامل دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یو وار بیا د افغانانو په ګډون ټولو حقو بهرانیانو ته له دې هیواد د وتلو خبرداري ورکړې چې په غیر قانوني توګه په دې هیواد کې اوسیږي. اعلامیې هغه کسانو ته هم د قانوني تعقیب خبرداری ورکړی چې د ستنیدونکو کډوالو په پاتې کېدو کې مرسته کوي، دوی ته پناه ورکوي او استخداموي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ټینګار کړی چې له بیرته ستنیدونکو په ځانګړي ډول میرمنو، ماشومانو او زړو کسانو سره له درناوي ډک چلند کیږي. خو له دې وړاندې افغانستان ته ستنیدونکو زیات شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره د پولیسو له ناوړه او له تاوتریخوالي د ډک چلند خبره کړې. افغان کډوالو ویلي چې په ځینو مواردو کې آن دوی ته اجازه نه ده ورکول شوې چې له پاکستانه خپله شتمني وباسي. دغه راز ځینو دا هم کړی چې پاکستاني پولیسو ترې په زور پیسې اخیستي. په همدې حال کې په اسلام آباد کې میشت یو شمېر افغانان وایي د لوی اختر له خلاصېدو سره سم پرون د پلازمینې پولیسو د اسلام آباد په یو شمېر سیمو کې د هغه افغانانو د نیولو لړۍ یو وار بیا پیل کړه چې د ویزې موده یې پای ته رسېدلې. د پاکستان په بارکو سیمه کې میشت یو افغان چنې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
تر ورځې لږې خېوې پرون د اختر څلورمه پولیس بیا راغلي وو، نیول شروع شوي دي. چا سره چې ویزې نه وي، قانوني نه وي، هغوی نیسي او د افغان د کډوالو ته ډېره سختي ده. دلته بیا یې نیول شروع کړی دي چې وی نیسي، بیا وړیا جکم ته، جکم نه بعد افغانستان ته اړي. نو دلته پرون زمونږ منطقه کې پولیس بیا راغلي وو او لس پنځه لس نفر یې وړل دي ځینې په ګاډو کې.
د پلازمین اسلام آباد تر څنګ په راولپنډۍ کې هم پرون یو شمېر بې اسناد افغان کډوال نیول شوي. د خیر الله په نوم یو کس چې درې اولادونه او یوه میرمن لري او اوس مهال د پولیسو له لوري حاجي کم ته وړل شوی وایي په بازار کې ونیول شو. کورنۍ لاله برخلیک بې خبره ده.
پولیسو په دې خاطر ونیولم چې ما سره د پاکستان ویزه نه وه، به مونږ حاجي کم ته راوړلو. دوی اوس مونږ ته وایي چې تاسو ډیپورټ کوو. نو زما هم پیټو کیس دی، که چېرته مونږ دوی ډیپورټ کړو هلته زمونږ د سر خطر دی او بل دا چې دلته زمونږ کورنۍ
پاکستان د 2023 کال په اکتوبر کې له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو پروسه پیل کړه. د دې هېواد کورنیو چارو وزارت ویلي چې له هغه وخته بیا تر دې دمه له 1 میلیون ډیر بې اسناد او افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ایستل شوي او دا پروسه په چټکۍ روانه ده. پاکستان د روان 2025 کال په جنوري میاشت کې اعلان وکړ چې د مارچ تر 1 دېرشمې دې د ACC یا افغان تابعیت کارت لرونکي افغان کډوال له دې هېواده ووځي، کنه د اپریل په لومړۍ نیټه به یې په وړاندې زوره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لیک کمشنری یونیچسیار د معلوماتو پر بنسټ په 2018 کال کې په پاکستان کې میشتو 3 لک افغانانو ته د ACC یا افغان تابعیت کارتونه ورکول شوي وو. 1.3 میلیونه نور بیا د POR په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. د پاکستان حکومت د کشمیر کډوالو ته هم له دې هېواده د وتلو خبرداری ورکړې. د پاکستان فدرالي حکومت د POR کارت لرونکو ته د 2015 کال د جون تر 1 دېرشمې وخت ورکړې، خو لا معلومه نه ده چې دا موده به وغځول شي او کنه. په وروستیو کې د پاکستان ترڅنګ ایران هم لاغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استلو لړۍ تیزه کړې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یونیچسیار ویلي په 13 می او اپریل میاشتو کې له ایران او پاکستان لږ تر لږه 500,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته استانه کړل شوي دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه خځه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راځي نه د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبا
او په چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میدان ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د خوست ولایت د موساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې څه د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او ودانیز چار یې د 1300 په موده کې سر ته رسیدلی، د قلندر ولسوالی خلک هم تګ او راتګ کوي. بلخوا د یادې سیمې اوسیدونکي وایي په تیر کې د جګړو له کبله د دوی سیمې ته کار نه دی شوی او د ژوند په نورو برخو کې هم له ستونزو څخه کړیږي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
دغه پول د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یادې سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د موساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ورباندې نه کېده. یو تنځایی اوسیدون کی باوردین باوری مشال رادیو ته ویل
دغه پل چې دی لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو، دا اته متره عرض لري او دیرش متره طول لري. په دې باندې تقریبا 240,000 افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه. دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي، چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی، او یو د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 150,000 افغانۍ مصرف راځي.
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې، خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوي دي. یو تنځایي مشر ملک توریالی منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نشو رسولای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو، موږ نشول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مسافر اوسیدونکو وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکو د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکو عبدالله وایي
مخته مو ډېره اوږده لاره پاته ده، چې هم د قلندر لاره هم د مسخرو لار، هلته موږ نورو پلونو ته هم ضرورت لرو چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو، او یو پل نه دی بل نورو کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي، او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسیده کوي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دیوی د خوست د مساخیر او قلندر د منګل میشتو ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزه او علي شیرو، همدارنګه باک او سپیر ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي، چې اوسیدونکي په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت او ژوند دې وسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي، دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهلی کار ته وسپارل سي، از ما فکر سره دا به شی چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناشته کار نه کوي، دا غسی ناشته ما شخلی خو ریاستونه هم ستپ دي کې هیڅ کار نه کوي، ټول ورځ هغه سي ناشته. کدا کسان لری سي مثال پراغه پر دایو باندې مسلکی کسان مو ګمارل سي، او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصاری په سوي دي، کچې د پونتون استاد هم لری سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کم سي. نو په فکر سره چې کوم بودیجه چې وسته سوي په سوي د شپې کې سمه برخه ورکوي سي دغه تعلیمي مراکز ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بيخي ظلم دي. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه د کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان جن لري کېږي جن لري کې، دا خو ما فکر سره شکار نه دی. ځکه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې وات کې چې هغه مثال دغه سي په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی آزادې رادیو ټولو کارکونکو ته، خدای دې وکړي روغ او جوړ بیاست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالۍ په اطراف کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخي یو پاکټ یا دوه پاکټه ګولۍ راکې، نور هم ټولې دواوي له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزور دي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اساسي او بشري حقوق. قدرمن دوستانو، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. لمو سره میل مادي ډاکټر حیات الله اتیت. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړی دي. ډاکټر صاحب، په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي؟
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنه عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېره زیاته لوړه شوې، او د ټولنه اساسي خبر دا ده چې موږ تاسو مسلمان ټولنه یو، او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو. د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي، حق ورته ورکړي او ورته ورته کړي. نه، دا باید ورنه واخیستل شي د غنی نه، د شتمن انسان نه. چیرته د فقیر حق ورته نه ورکوي، نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه واري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو، نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي، زحمت وباسي، المړی را ګټي، به کشران یې خوري. لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم، تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوي درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي، نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکړي، د په حقیقت خط کې دغه بڑا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او هم نس الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یا نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل مال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي، او هغه انسانان چې اغوی سوال کوي څه نه لري، او ډیر زیات فقیران دي چې اغوی سوال نه کوي، او عام خلک اغوی ته د سوجده اغنیا دي، د بڑا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف، تعریفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافا. د خلکو نه پرې الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي، ځکه چې اغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي، وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانان سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي، بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي، د سوی قسم احسان ور باندې کوي. د هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی، که حقیقت چیرته وګورو، عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله، هغه دینار د اوسپنه کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله، عطر ور باندې ووهل، به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله، فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی. که چیرته بڑا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب، تاسو ډېرې کې موضوع ته اشاره وکړه، هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي، کومک سره کوي، نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي، ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا د ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي، او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شینه غاړي ز خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځنې ډونران او ځنې انسانان عکسونه غاړي حتی یو ځل مخکې ز خپل ساحه کې هم په هواد کې نو برخې موږ کې هوده د خپل ملګرو ته مورته موجوده برخو عکسونه واخلې هم د غذایی مواد او غاړو ورځي د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلې او هغه کوم ډونر چې ډونر مو پیژندل تقریبا خدای یو مسلمان شخصیت مورته مزه ورته قناه ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زموږ کوم مواسک چې ملګری دی وي شه توثیقینو کو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د عکس خپل کی چې تر د لوی شي نو دای قانونا دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غونته شي د وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي د طرف نه خپل شي عکسونه ورته ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستې دغه عکسونه ماته ولګل هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو د ځنې انساني ټولنې ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورته خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت نفس موږ من زه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو چې اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدی لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوم مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشته ای هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو دا په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اے انسانانو تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د آخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په د سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نکړي یو پرشته وایي چې اے خدایا هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اے پروردګار هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټینګ کړي د مال خو امانت دی د مال خو د الله دی موږ تاسو ته اسه امانت راټړي او دای راټینګ کړي نو هغه مال ته ورته تلف کړي یو وایي چې اللهم اعتی منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعتی ممسکا تلفا چې د مال راټینګ کړي اے پروردګار د مال ته ور نه ځای کړي نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي او دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې وایي تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشتي دی ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاست دعا کوم نو پرشته ما ته وی امین ولک مثل ذلك ستا دغه دعا د پرشته په حق کې الله قبول کړي او تاسو ته هم الله جل جلاله همدومر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو یې نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات جوړ کړو د خیراتونه جوړ کړو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورګو چې خلک رات بلعکس کې چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم نو ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تاسو پوی چې هغه کړني او انسانان دې پرې باندې ور لګيږي په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې دانت سخی وي او بډای وي په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم پور کې وروشه ول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقې او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا تویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر ده بل ځکه رسول الله فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمكم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بیوزل انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله
الله جل جلاله دی او بل ځکه په عمر فرمایي چې لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په باندې رحم نه کوي دا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داسې ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثال وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمنۍ چې الله تعالی کړې امانته درنه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان به د خیر او خیرات او مرسته چې کوي د شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغه غریبانو دغه فقیرانو دغه بیوزلو حق تر پولند کیږي
کچیرته د خپلوان غریبان وي چې وقت المال علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساکین نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو کچیرته د خپل انسانانو چې کوم غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده خو حق د مور پلار خو دورونه او د کاکاګان او ماماګان د انسان غریبان وي او د بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجب ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د دا حق سو چې هغه د خپلوان دي ذوی القربا دي او دا خبره ده چې او غریبان دي فقیران دي څنګه دي نو دوی ان شاء الله چې حرج نشته خو کچیرته لکه تاسو مروونی وکول داس انسانان وي چې هغه ضرورت نه لري مرسته او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ور باندې جوړ کړی او خپل یو پستلا باندې نوم ور باندې وګټي او یو داس یو چی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردې مرستي وي انسان خپل خپلوان ته ورته ورکوي نو دا به ډیر لوی جرم دی او کله کله داس یو شی د مثال په توګه وانه چې فقیر پات شي کوند پات شي داس انسان مرسته واخلي چې هغه د مرسته مستحق نه دی نو دا ډیر زیات لوی جرم دی تر فدی کې هم باید الله جل جلاله دا انسانان باید وډر شي او خاصتا به داس بز مرسته کومکونه دي مثال په توګه زکات دی زکات لپاره الله جلاله التخلق مشخص کړي د زکات چاته ورکړي د فرض دی کله چې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي د غسړي زکات هم د هم په خطر کې وي او د مثال په توګه باندې د قرباني غوښه مثلا چې الله جلاله متاسته د امر کړی چې د قرباني کوو نو دا د مثال په توګه باندې کله چې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډي او غریبان پریدي او خپل وان ته چې هغه داس انسانان چې هغه محتاج نه دي او ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
bale ک په دې باندې خبرې وکړي ولې په افغانستان کې د بیوزلو کسانو شمیر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ تاسو عیني شاهدان لرو چې ار اوراز پلار کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یا وخت ډوډۍ وخوري البته ډیرای خلک یا وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه غنی ولی خلک د خوري خواته د بیوزلې خواته روان دي
ولا مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بیچارهګي زموږ تاسو په هواد کې اوس نه ده د پخانه موږ تاسو متاسفانه چې فقیران او غریبان لرو فنان ته میراث باندې پاتې شوی البته اوس کچه زیاته شوی ځکه دا چې طبيعي ورده چې افغانستان اوسنۍ حکومت چې دی هغه دولتونه اور باندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت به دی باندې تر اوسه پورې چلیږي او دوه خبر ده چې د کاروبار زمينه چې باید مساعد شي د هم د حکومت یو مهمه واجبه ده او د حکومت باندې خلکو دی او حق دی چې هغه ته د کار زمينه برابر کړي د کار زمينه لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی افغانستان کې خود نور مسائل هم چي دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمينه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې د سیو اقتصادي زمينه ورته برابر شي چې اغاز مساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نوي او ځوانانو کول شي په کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې غوي اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه به هر ځي د دې هم مخاوني ول شي او په هواد کې داخل کې ورته فرصتونه ورته پیدا شي کله چې تاسو به تر پویږي هغه څوک چې به هر زی هغه تم کاری فرصتونه د زر نه پیدا کیږي او د سه کاری فرصتونه هم ورته نه پیدا کیږي چې هغه د عزت نفس سره مطابق یو هغه یو کار وي ډاکټر وي او انجنیر وي هغه به هر لړ شي هغه نشه کولای چې په دې خپل تخصصات کې کار وکړي اکی دغه داسې کار وکړي چې مثال په ونه ټکسونی وګړي مثلا او بار او چلوي او مثلا بل کار وکړي نو هدف دغه چې د ټوله کې قدر دی د افغانستان د افغانستان یو لوی اجتماعي ده د باندې هم باید کار وشي چې د هواد نه باید بهر نشي او کاری فرصتونه د لوی فرداس مهیاش تر سودی پک کار وکوي او د انساني مؤسسات هم د کار د زموخ د شخصي نظر دي چې هغه مؤسسات چې هغه مایي ور کوي
زما په نظر باندې چې د مایې نیولو طریقه ورته وخی، ځکه چې مایې خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه، نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید هغه وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان، هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران، هر څوک په خپل کلي کې، په خپل قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان، او خاصتا هغه افغانان چې هغوی به هر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ، دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي، د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو، نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړېږي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری د پاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي، هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کمه همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري، او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسبات کې، مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي، زما په نظر باندې چې دا به ډېره، یعنې ډېره لوی همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زموږ بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم، نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستي، استاد څه نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمانو ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمانو ته ما ولېږل، ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په پدې نفسونو کې. مرته موجود ریسورس بوتان نوی دي، زړه نه دي، تاسو الته درې درې هر یو الک درې درې یتیمان خوشاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصه د میډیا دغه مسولیت، د سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چیرې دا وضعیت هم د چې پاتې شي په هیواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سرقم کېدلای
شي؟ عقیده باندېم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډېر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري، او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده، څومره موږ باندې زوريګ، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټول کې. که موږ تاسو وګورو، دا د الله جل جلاله د رحمت چې دی، د فصل تقسیم او تقسیم شوی، نه نه فساد د الله سره دی، او یو فساد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي، او دغه نه دفاع کوي. خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي، چې الله جل جلاله دې کې فقیر هم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غني بډا هم اچول، چې آیا دا غني بډا دې ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل ګریوان ته، او هغه کونډې او یتیمان، او هغه کوم بې وزله انسانان خپل ځان ته را حاضر کړو، او داسې یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داسې یو حالت ته ورسیږو، موږ داسې فقیران شو، موږ په کور وران شي، زلزله ور باندې راشي، یا ور باندې سیلاب راشي، یا بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ ستاسو لاسنیوی کوي.
بله بشکه چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جیل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي، او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ، او دغه پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو، الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤول دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده، او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه، دغه باید ګاونډي ته باید لګولی خیر ورته زیات او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړه او وخت لګلی وسره پادشاه سره به کوم گاونډیان ته لګلی او وی بل ته لګلی او چې موږ وخښته او کورونه باندې سر دې پسته تاو شو برته به خپل کور ترول او به د سړی خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزیشته نو ټول مسولیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بیوزله انسانانو حقوق باید په خلاند نشي ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وېریګو او داسې فکر وکړو چې کده شي په موږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي کې نو مخ کې چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویر نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ سره کوو لکه مخ کې چې ما و د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هذا شمن برایته هو تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر کوي او الله چې خیر دې روزي ورکون کړي موږ غټ مشکل دا چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ویر شو چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کړي او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کړي او منع کون کړي دا الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړي او کله ورته ورکړي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو بهر یو او په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاند قلبن ورسره ودرېږو
ډیره زیاته مننه ډاکټر پېپ تاسو باندې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم انا دوسته
قدرمنو دوستانو دا د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاکله خبري وشوي لمو سره میلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
mara gora sam mara gora sam hai sam va bavlam pugham gham 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 va bavlam pugham gham gham mara gora sam Julai tavu gura
ستر گو نم 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 مرا گور سم 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 جوان سندرایم زد جوان سندرایم کر زما پچم چم چم ید بت کا فرزویا زویا ید بت کا فرزویا مڈ زو بم بم sam 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 mara gura sam 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 va bodam pagam gam 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 va bodam pagam gam gam gora sam 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 sam
payan aur har sami kabul di khud dil na waanam گل کڑے خدے قربان شمتا چون ر گل کڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے زما بیواسا ارمان ستڑے خدے بیا وختنا د خپل زنه کوم سو بیا وختنا د خپل زنه کوم سو بیا وختنا د خپل زنه کوم ما در بخاله د تا وړ خده ما در بخاله د تا وړ خده زما بیواسا ارمان ستړې خده
منم چې تا ته بژوندې ښکاریږي